کار غنگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا سلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د غټو خبرونو لنډي زووري
زلمی خلیلزاد وای د تاوتریخوالي په کمیدو موافقه کول اخلاقی مسولیت ده د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی ورور په بند محکوم شوی دی او پاکستان د پاکستان حکومت د مرکزی بانک رئیس د دند لري کړی
د خبرونو نروسته پر راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د کونړ په ولایت کې د داعش وسلوال وژل شوی دی
نن شپه د دوه عملیات په نتیجه کې چې دوه هوایي ضربي وارد کړي دي په نتیجه کې درې څلوېښت داعش وژل شوی دی
د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر دهشتګر د پاکستان د پاوز عزیزان بللی دی په دې باره کې لږ وروسته تاسو ته معلومات لرو همداشان دیار لس ښځو په کابل کې ارګ ته نږدې خیمه وهلې ده دوی وایي د پارلمان وکیلان دي مګر حق خوړل شوی دی په دې باره کې د ډیوی نیازی سره مرکه لرو د دې او نورو مطالبو نه مخکې زه زیبا خادم او شیخ الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایو
السلام علیکم په سر کې د افغانستان لاند خبرونه وایي په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې د هر بهیر په پای کې ټولې خواوې وسلې پر ځمکه ږدي او د تاوتریخوالي په کمیدو د ټولو غاړو موافقه یو ضروري او یو مسؤولانه اخلاقي انتخاب هم دی ښاغلي خلیلزاد دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه وکړلې چې طالبانو د وسلو د ښدلو په اړه د ښاغلي خلیلزاد د پروني ورځې د غوښتنې په هکله سخت عکس العمل وښوده
د کونړ په ولایت کې په هوایی بریدونو کې د داعش د یو قومندان په ګډون د دغه ډلې نه څلوېښت وسلوال وژل شوي دي د کونړ د والي مرستیال ګل محمد بیدار دا خبر تایید کړ او امریکا غږ ته وویل چې دغه بریدونه د چپې درې د ولسوالۍ په دیګل سر سیمه کې د داعش د روزنې په مرکز شوي دي د ښاغلي بیدار په وینا په دغو بریدونو کې د داعش د ډلې افغان پاکستاني او د ازبکستان وسلوال وژل شوي دي د افغانستان دفاع وزارت هم د دې خبر په تایید سره ویلي دي چې په وژل شو وسلوالو کې د اسماعیل پروم د ازبکستاني وسلوالو مشر چې مخکې له القاعده سره همکاري کوله شامل دی
د ملي والي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالوایی د سولې په حقله په مشورتي لوی جرګې کې نوې لسته راوړنه نه وه عبدالله په ترکیه کې د دغه هیواد دولتي اناتولیا خبري اجان سره مرکه کې ویلي دي چې د لوی جرګې د ترسره کېدو پر مهال د دولتي او اقتصادي فعالیتونو د بندیدو ترڅنګ خلکو ته د درنو مالی زیانونو پر رسیدو سره زموږ د هیواد په اړه نوې لاسته راوړنه نه درلوده
جمهور رئیس اشرف غنی نن د جنوبي ولایتونو د مشرانو سره کتلې دي او ویلي دي چې د کابل په سیر د قندهار ښار ته هم خاص پلان په نظر کې نیول شوی په دې پلان کې یو اقدام د روژې په میاشت کې د 15 میگاوات لمریزې برېښنا پرانستل دي په همدې وخت کې د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت مسؤلینو ویلي دي چې دا مهال په قندهار کې د لمریزې برېښنا په درې لویو پروژو کار روان دی چې ټول 30 میگاوات برېښنا کیږي
د غزنی دندړو په ولسوالۍ کې بیګا د هوان د مرمۍ د لګیدو له امله 15 تنه وژل شوې دي د غزنی چارواکي وایي چې د دې ولایت دندړو په ولسوالۍ کې په یو کور د هوان د مرمۍ د لګیدو له امله 15 ملکی وګړي وژل شوې دي
د ایران د جمهور رئیس ورور په بند محکوم شوې ده د دې خبر تفصیل زمن مومن لولي
په ایران کې مطبوعات وایي چې د جمهور رئیس حسن روحانی ورور حسین فریدون په مالی فساد کې د لاس لرلو په تور په بند محکوم شوې ده د اسوسیټډ پریس خبری آژانس د ایران د اسنا خبری آژانس په وینا لیکلی چې محکمې لا هم وروسته حکم نه دی کړی او ښاغلی فریدون د دې وخت لري چې د خپلې دوسیې په هکله د بیا کتنې غوښتنه وکړي فریدون په 2018 کال کې ونیول شولو او په زندان کې د یوې شپې له تېرولو وروسته په ضمانت خوشې شو د هغه د محکمې بهیر د فبروري په میاشت کې اپیل شوی دی زامن ممند امریکا غا واشنگتن
دا هم پاتې خبرونه د پاکستان حکومت د مرکزی بانک رئیس د دندل لري کړی د حکومت جوړپوړو چارواکو ویلي دي چې د پاکستان د دولتي بانک مشر طارق باجوا پرون خپل دنده پرېښوده. ښاغلی باجوا د هغه ډلې مهم غړی ده چې همدا اوس د پیسو د نړیوال وشي صندوق یا IMF سره د 8 میلیارد ډالرو پور په خستو په خبره تر وخته دی. حکومتي چارواکو د نمنه خودلو په شر دا هم ویلي دي چې حکومت پلان لري د عوایدو د فدرالي بورډ مشر جانباز خان هم د دندې لري کی دغه اداره په پاکستان کې د مالی د راټولولو مسولیت لري.
په سریلانکا کې پولیسو د عامو خلکو نه غوښتي دي چې خپلې تورې اوږدې چړې او نور تیغ لرونکي وسایل پولیسو ته وسپاري. پولیسو د ایستر په ورځ د ځانمرګو بریدونو نه پس د تالاشۍ په وخت کې په کورونو او جماعتونو کې سلګونه چړې او نور تیغ لرونکي وسایل پیدا کړي دي.
د روسیې دولتي خبري ایجنسی وایي د بهرنیو چارو وزیر سرګلاروف سبا د وینزویلا د بهرنیو چارو د وزیر سره ګوري. تمه کیږي چې د دې ملاقات نه یوه ورځ وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د وینزویلا د جنجال په باره کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو سره هم ملاقات وکړي. د روسیې د ټاس خبري ایجنسی ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر سرګلاروف به د وینزویلا د بهرنیو چارو د وزیر جورج اریزا سره په مسکو کې وګوري. روسیا د وینزویلا د برحال جمهور رئیس نیکولاس مادورا سره ولاړه ده، خو امریکا بیا د وینزویلا د سیاسي مخالفینو مشر هوان گوایدو ملاتړ کوي او هغه د وینزویلا موقت جمهور رئیس ګڼي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د هند او روسیې په ایالت کې بوړبوکۍ او شدید طوفانونو درې کسان مړه کړي. طوفان د بنګال د ایالت په لوی روان دی او چارواکي وایي چې 100 میلیونه خلک د دغه طبیعي آفت د خطر سره مخ دي. د کلکټې هوایی ډګر له پرونه تر نن سهار پورې بند او په ټول هند کې د 200 اورګاډو تګ راتګ ځنډیدلی دی. چارواکي وایي چې طوفانونو څخه باندې 160 کسان وژل دي. حکومت 1 میلیون کسانو ته ویلي دي چې له خپل کورونو نه ووزي او امن ځایونو ته ولاړ شي.
په جنوبی کوریا کې چارواکي شمالي کوریا نوی راکټونه آزمایلی دي. دا د شمالي کوریا سره د امریکا د مذاکراتو د ناکامیدو وروسته لومړی نه آزمایښت ده. د جنوبی کوریا د لوی درستیز دفتر په یو اعلامیه کې لیکلي دي چې راکټونه په سیمه ایز وخت په 9 بجو د وینسن په ښار کې وازمایل شول.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو خبريږي. فلسطینی وسلوالو نن د شنبه په ورځ د اسرایلو په جنوبی برخه راکټونه وار کړی دي. د اسرایلو پوځي مقاماتو ویلي دي چې اسرایلو متقابل ځوابي هوایی بمباری کړی دي. اسرایلو ویلي چې د اسرایلو په خاورې د لږ تر لږه 50 راکټونو حمله شوې. د اسرایلو دفاعي سیستمونو لسګونه راکټونه تعقیب کړي دي. د دغو راکټونو په وارونو په اسرایلو کې څوک نه دي زخمي شوي، خو د غزان مامورینو ویلي دي لږ تر لږه 3 فلسطینیان زخمی شوی دی. د جمعې په ورځ 4 فلسطینیان د اسرایلو په ډزو کې ووژل شول او 2 اسرایلی عسکر سرحد ته نږدې په احتجاجونو کې زخمی شول.
او وروستی خبر دا چې د امریکا د فلوریدا ایالت کې چارواکي وایي یو مسافر وړونکی الوتکه په جکسن ویل هوایي ډګر کې د ځغاستلیکې نه ووتله او په اوبو کې پرېوتله. په دې الوتکه کې ټول ټال 116 دیش مسافر سپاره ول. د الوتکې د کېناستو پر وخت شدید طوفان و. عکسونو کې ښکاري چې الوتکه په اوبو کې نه ده ډوبه شوې. د بوینګ کمپنۍ چارواکو ویلي دي چې د پیښې په اړه د معلوماتو پر راټولولو کار کوي. د سپرلۍ د سلامتۍ په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د سیمې او نړۍ د خبرنامو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډنټ اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د نړۍ خبرونه مو واوریدل. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر دهشتګرد د پاکستان د پاوز عزیزان بللی دي. په دې باره کې لږ وروسته معلومات لرو. زلمی خلیلزاد وایي د سولې د هر بهیر په اخر کې ټولې ښکېلې غاړې وسله په ځمکه دي. هغه وایي که په سولې موافقه راغله امریکا دې کار ته چمتو ده. د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری رپورټ راکړی دی.
په داسې حال کې چې نن د شنبې په ورځ د وسلوالو طالبانو د استازو او د افغانستان د پخلینې لپاره د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي ترمنځ د قطر په پایتخت دوها کې د خبرو د بیا پیلېدو په اړه راپورونه خپاره شوي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي باید له دغو خبرو ډېر ژر د پام وړ کومې پایلې ته د رسېدلو تمه ونه شي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او د وسلوالو طالبانو د پلاوي ترمنځ د خبرو شپږم پړاو د تېرې چهارشنبې په ورځ په دوها کې پیل شوی چې د جمعې د ورځې د رخصتیو له امله نن بېرته له سره پیل شوی. په دوحه کې دغو خبرو د پیلېدو پر مهال هم افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او هم د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د ټویټر په پاڼو داسې څرګندونې کړي چې د دواړو خواوو ترمنځ د نظر توپیر څرګندوي. ښاغلي خلیلزاد نن د شنبې په ورځ هم د ټویټر په پاڼه په لنډو څرګندونو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمېدو ټینګار کړی دی. ښاغلي خلیلزاد ویلي د سولې د هر بهیر په پایله کې ټولې ښکېلې غاړې وسلې په ځمکه ږدي. د تاوتریخوالي په کمېدو د ټولو غاړو موافقه دغو پایلو ترلاسه کولو په لور اړین قدم او یو مسولانه اخلاقی انتخاب دی. قسم د افغانستان د پخلنی لپاره د امریکا ځانګړي استازي مخامخ د کومې غاړي نوم نه دی اخیستی، خو طالبانو تیره ورځ په افغانستان کې د روژې په میاشت کې د اوربند ټینګېدو په اړه د سولې مشورتي جرګې استازو غوښتنې ته منفي ځواب ویلی و او ویلي وو چې افغانستان کې جهاد فرض دی او هیڅوک د ځنډولو صلاحیت او توان نه لري. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت یو چارواکی وحید مجدوی طالبان سره د امریکایي پلاوي په خبرو کې اوس مهال د اوربند مسله اصلا مطرح نه ده.
داسې معلومېږي چې په هماغه ډېر مهم مسله یعنی کایي قوتونو د وټلو په مسله باندې متمرکز دی او هلته دا خبرې کېږي چې څه وخت او په کوم مهالویش دا قوتونه باید له افغانستان څخه ووځي. اوربند خبره تر اوسه پورې په دې مذاکراتو کې اصلا په اوربند باندې خبرې ځکه نه دي شوي چې تر هغه وخته پورې چې طالبانو اصلي غوښتنه یعنی له افغانستان بهرنۍ قوتونو وټل نهایي شوي نه وي، تر هغه وخته پورې طالبان په اوربند او په دې مسله باندې خبرې نه کوي.
د افغانستان د چارو یو بل کارپوه شفیق حواسی وایي چې د افغانستان د ستونزې یو اصلي طرف پاکستان دی چې د ښاغلي حواسی پر وینا تر څو دغه هیواد قناعت نه وي ترلاسه شوی طالبان به په یوازې سر د امریکا او د افغان حکومت سره د سولې موافقې ته ونه رسي. ښاغلي حواسی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې که سم د سولې په برخه کې زلمي خلیزات هسې زیاتې کړي، خو لا هم هغه د ستونزې له اصلي اړخ سره خبرې نه دي پیل کړي.
اساسا د خبرو طرف طالبان نه دي، قطر هم نه دي، د خبرو طرف پاکستان دی، هغه هم د دغه هیواد پوځ نه ملکي حکومت. د افغانستان په دې څو کلونو جګړه کې اصلي طرف د پاکستان د استخباراتو اداره ISI ده.
دا کارپوهی د افغانستان د تیرو څلور لسیزو حالت تر ډیره د تیرو پیښو تکرار ښیي او تر هغې چې له پاکستان سره ستونزې هوارې نشي دا ستونزه به همداسې دوام عمومي. خاغلی خواسی دا سرګندونی په داسې حال کې کړي چې د پاکستاني رسنیو د ریپورټونو له مخې د دغه هیواد د پوځ مشر یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې له هڅو د خپل هیواد ملاتړ سرګند کړی دی. د پاکستان د پوځ د امریکو د دفتر لخوا په یو خپور شوي بیان کې د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوه لخلي ویل شوي چې اسلام آباد په دوحه کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو د نوي پړاو د پیل څخه په افغانستان او سیمه کې د تلپاتې سولې ټینګېدو لپاره ملاتړ کوي. د ایسو شتت پرس ای پی خبری اجانس له دوهې څخه د دغو خبرو په اړه په یو راپور کې د طالبان د سرچینو په حواله ویلي چې په روانو خبرو کې دواړو خواو ترمنځ د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش په سر اختلاف کم شوی. طالب چارواکو دغه اجانس ته ویلي چې اوس مهال دواړه غاړي د دې مسلې په اړه پر نورو وړاندیزونو باندې غور کوي. دغه طالب چارواکي ویلي چې لا هم په دې برخه کې یوې وروستۍ موافقې ته د رسیدو لپاره د بحثونو دوام ته اړتیا شته. تر اوسه لا د نوي وړاندیز جزئیات څرګند شوي نه دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو مخکې خبرو کې واوریدل چې د کونړ ولایتي مقامات ویلي دي چې د دغه ولایت د چپ درې په ولسوالۍ کې د هوایی او توپچی بریدونو په پای کې د ځینو بارانیانو په شمول د داعش نه وسلوال وژل شوی دي. د کونړ د والی مرستیال ګل محمد بیدار په کونړ کې یوې خبری غونډې کې ویلي دي چې هوایی بریدونه د قاتې ملاتړ قوا وکړي دي او همداشان د افغانستان پوځ توپچی بریدونه هم کړي دي چې د داعش ډلې د یو شمیر تعلیمي مرکزونو د ړنګېدو سره سره پکې نه سلویخت د داعش وسلوال وژل شوي دي.
نن شپه د ګډو عملیاتو په نتیجه کې چې دوه هوایی ضربې وارد کړي دي په نتیجه کې درې څلوېښت داعش وژل شوي دي او همدارنګه موږ زمینی توپچی عملیات هم د اردو ملي لخوا شوي دي چې تقریبا 15 په دې کې هم وژل شوي دي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې په دغو هوایی بریدونو کې د اسماعیل په نوم هغه ازبک داعش وسلوال هم وژل شوی چې په سیمه کې د ازبک وسلوالو مشري کوله. چارواکي وایي په هوایی او توپچی بریدونو کې د داعش د ډلې پرته بل چاته زیان نه دی اوښتی. چاپدره د کونړ یوه له هغو ولسوالیو نه ده چې د تېرې یوې میاشتې راهیسې په یو شمیر سیمو کې وسلوال طالبان او د داعش ډله په خپلو منځونو کې په جګړو اخته دي. د کونړ چارواکو ویلي دي چې داعش ډلې په دې ولسوالۍ کې یو شمیر سیمې د وسلوالو طالبانو نه نیولې دي چې دواړو ډلو د یو بل 15 کورونه سوځولي دي. په همدې وخت کې د داعش او طالبانو د خپل منځي نښتو له امله د کونړ چپې درې ولسوالۍ نه راکډه شوې کورنۍ له حکومته د دغو دواړو ډلو د ځپلو دپاره د عملیاتو غوښتنه کوي. د کونړ د والی مرستیال ویلي دي چې هڅه کوي چې د چپې درې د ولسوالۍ نه کډه شوو کورنیو ته بیرته خپلو سیمو ته د تګ زمینه برابره کړي.
په نږدې وخت کې به زمینی تصفیوي عملیات چې کوماندو او علي پفتری مرسروي دا به شروع کړو او دغه منطقه چې دوی نیولې دي دا به کاملا د دولت په تصرف کې راشي او هغه خلک چې مهاجر شوي دي هغوی به بیرته خپلو کورونو ته ولاړ شي او همدارنګه دې منطقو کې به د بازسازۍ با او انکشاف کارونه هم پیاوړي شي او مخکې به ولاړ شي.
تر اوسه د داعش ډلې د دغو عملیاتو په هکله مطبوعاتو ته څه نه دي ویلي، خو د کونړ په چپه دره کې د داعش او طالب وسلوالو ترمنځ کله ناکله جګړې ادامه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. درنو اوریدونکو، څو کسو خزو په کابل کې خیمه وهلې ده او اعتراض لري چې په انتخاباتو کې د څو مرحلو نه دوی کامیاب تیر شوي، مګر په اخره مرحله کې د دوی حق نه دی ادا شوی. مونږ د دغو کسانو نه چې خیمه وهلې ده د یوې میرمنې دیوې نیازی سره وغږیدو. دیوې نیازی، تاسې ټولې ښځې څو کسې د کوم کوم ولایتونو یې او ستاسې غټې ته راسته ده؟
مونږ خو د یوولس ولایتونو نه ښځې یو، تقریبا دیارلس تنه یو چې کابل کې چارې زمبک ارته مخامخ او ریاستي اجرایه ته هم مخامخ مونږ خیمه وهلې. شپه ورځې همدلته یو، باد باران طوفان دې ټولو ته مغاړه ورکړې ده. عدالت غوښتنې لپاره راټولې شوي یو. ټولو مرحلو نه مونږ کامیابې تېرې شو چې په وروستیو کې باید زمونږ نوم اعلان شوی وای. ستاسې فانه زمونږ نوم نو دغه مېرمنې ټول اسناد لري. دوی ته په ډاګه وایي چې مونږ خبرې نه کوو، زمونږ اسناد خبرې کوي. مونږ ته زمینه سازي وکړي، ځانګړې محکمه در رامنځته شي، مونږ اسناد وړاندې کوو. که چېرې حق په جانب مونږ به خپل حق واخلو، مونږ باید لاړ شو پارلمان. کومه ثابت نه کړه چې هره سزا راکوي، مونږ ورته اماده یو.
تاسې څه فکر کوئ چې ولې ستاسې په حق کې لکه څنګه چې تاسې وایي داسې ظلم شو؟ څه چلو
رشوت ورکول او رشوت اخیستل بیخي عادي خبره ده. پیسې ورکړل شوې دي، به هیڅ رای نه لري. متاسفانه جالي ده او ته جوړ کړې ته تجربه کړې وي بریا
ورکړلې. پیسې چا خصي ساسې په فکر؟
دوی د دواړو کمیسیون نه شکایت کوي، ته نو تاسو نه کوي. هم په لایتو کې هم په مرکز کې ښکارا او پریمانه پیسې اخیستل شي. په دې حکومت خبر دی، په دې هولس خبر دی، په دې میډیا ټول خبر دی. کاره اسناد دي لوی سرنوالې ته ورکړل شوې. مونږ سره یو مېرمن ده، هغه ویډیو لري. ویډیو صاف کړی ده چې په ولایت کې د شکایت کمیسیون یو کمشنر نه دی ولر ډالر په غوښتنه کوي. دوی په همدې کې باز دي چې کم زیاتې کې دوی ته ویډیو ما غوښتې ده او به چې کله دې پیسې نه دي ورکړي په ماښام چې دې لسته لانیږي ورته زنګ وهي چې تاسو ناکامۍ په هیله او هغه څه کېږي چې دې نوم نه بل څوک راځي.
تاسو نو اوس د چانه غواړي چې دغه ساسي عرض ووري؟ نهایي فیصله اعلان شو، پارلمان پرانستل شو او تاسو د لسنو وته
یو خو اول خو مونږ دې ته نهایي فیصله نه شو ویل. نهایي فیصله هغه وخت ویل کیږي چې کله شکایت کمیسیون او ټاکنو کمیسیون خپل کې د لس په خپلېدو کې موافقه ولري. متاسفانه چې دوی دواړه کمیسیون نه خپل کې موافقه نه لري. اوس مونږ دې بیل کې لرو چې شکایت کمیسیون یو لس لیګل دی چې هغه کې هغه کسان چې بریالي دي ټاکلو کمیسیون بل څوک اعلان کړی دي. اوس چې شکایت کمیسیون ته ورځي چې ورته وایي چې ما ته دې بلاغې او فیصله راکړې زه خو دې کې بریالی یم، څنګه امکان لري چې ما پر دې بل څوک اعلان کړي؟ دوی ورته وایي چې مونږ فیصله لیږل د داسې تاسې ټاکلو کمیسیون نه اعلان کړي. وخت چې ټاکلو کمیسیون نه خپله پوښتنه وکړي په دې ټاکلو قانون کې همدارنګه قانون کې باید اختصاصي محکمه رامنځته شي. یعنې دا زموږ قانوني حق ده، دا غیر قانوني نه دی.
اختصاصي محکمه به څوک ساسي مخوري چې اختصاصي محکمه تعین کی؟ بله،
اختصاصي محکمه د ولسمشر په فرمان صادریږي. مونږ اوس دې په تمه ناست یو، همدې زمینه لپاره مخېمه وهلې چې ګوند ولسمشر تر هم نه کار وکړي، عدالت او د انصاف سره په لاس کې وکړي. دوی فرمان صادر کړي ځانګړې محکمه به رامنځته شي چې په هغه کې به د بشر حقوق نه د نورو به طرفانه ارګانونو څخه بل څه نمایندګان نه سترې محکمې نه به هر څوک خپل اسناد وړاندې کړي، هغه به وڅېړل شي او به کتل شي چې څوک په حق په جانب دی. هغوی به پارلمان ته لاړ شي، هغوی چې پارلمان کړي پارلمان وزیرون شي.
وین یزی، ته خو د ننګرهار نه کاندیدې کنه؟
بله، و
خو ننګرهار وکیل
نه کاندیدا و ما چې د لومړي لیست کې هم بریالی و ما چې لومړي لیست اعلان شو.
پښو خو تاسو ديار لس خزو دغه خیمه وهلې ده، آیا یوازې د خزو په حق کې ظلم شوه که د نارینه په حق کې شوه؟
متاسفانه چې د نارینه په حق کې دغه ظلم شوه. خو دغه خیمه مونږ وهلې ده، نارینه هم راځي د مختلفو ولایتونو نه چې د هغوی په حق کې ورته ظلم شوه.
څو کس نارینه دي تاسو په فکر؟
همدغه د یولس ولایتونو نه تقریبا شل نارینه شاوخوا به وي د کوچیانو حوزې په شمول باندې.
ښه، څو ورځې کېږي چې تاسې خیمه وهلې؟
زمونږ خو دغه د بېګا یولسمه شپه ده چې متاسفانه تر اوسه پر ارګ نه مونږ مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. که څه هم مونږ میډیاو ته هم مطبوعاتي کنفرانسونه ورکړو چې ولسمشر نه مو غوښتنه کړې چې مونږ سره فقط 5 دقیقې وګوره. له دلو نه مو هدف دا و چې مونږ خپل اسناد ورته مخته کېږو او غوښتنه مو ترې ځانګړې محکمې ده. البته دا زمونږ قانوني حق دی، خو له ولسمشر نه له حکومت نه هیله کوو چې ژر تر ژره باید دغه محکمه دایر شي، حق حقدار ته وسپارل شي، ځکه په دې باندې حکومت له مونږ نه ښه خبر دی چې څومره په کمیسیونونو کې فساد وشو، څومره درغلي وشوه، حق باطل شو، باطل حق شو.
ډېره زیاته مننه ډیوې نیازی، په مخه دی ښه،
کور ودان خیر دی.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو خبريږي. د لویو موټرو سختنان ادعا کوي چې د قندوز په شیرخان بندر کې د اغو موټرو نه غیر قانوني پیسې اخستل کیږي چې ترانزیتي، صادراتي او وارداتي تجارتي مواد منځنۍ آسیا ته انتقالوي. ګل رحیم نیازمند د قندوز نه راپور شاکړی دی.
د قندوز په شیرخان بندر باندې د سوداګریزو موادو د ترانزیت، صادراتو او وارداتو کارونه له تیرو دریو کالو را په دې خوا کم شوې دي. خو د لویو موټرو څښتنان ادعا کوي چې په دغه بندر کې ترې یو شمېر کسان په غیر قانوني ډول پیسې اخلي. موټروانان اکثره دغه پیسې د لوړ توناژ بار په مقابل کې ورکوي. عام خلک بیا وایي چې د باروړونکو موټرو زیات بارولو له امله د هیواد اکثر لوی لارې چې څو کاله وړاندې قیر شوي بیرته تخریب شوي دي. په شیرخان بندر کې یو تن موټروان د غیر قانوني پیسو اخیستو په اړه داسې وایي:
د نیمه داخله ګمرک داخله مشه دونیم صدرفه اول میگیره، دونیم سلام دګه میگیره، پنځه رو پم دګهش میگیره. دلیل شام نه مفهمم بدر که
بچ ګمرک ته ور داخليږي 250 یو او 250 بل 50 نور اخلي. په دې نه پويږي چې ولي اخلي، که پیسې ورنکړي ګمرک ته نه پریږدي. یو بل موټروان وای چې څو ځل د دغو غیر قانوني پیسو اخیستل بند شول، خو زورور خلک شته چې اوس هم له موټروانانو پیسې اخلي. څو ځل مسؤلین راغلل چې غیر قانوني پیسې اخیستل بند کړي، خو د هیچا زور ونه رسید. که یو یو بندوي نور زورور یې اخلي. د سوداګری د چارو مسولین وای چې دوی څو ځل د موټروانانو د دغو شکایتونو پر اساس لوړ پوړو مسولینو ته خبر ورکړي، خو لای هم په اړه جدي اقدام نه دی شوی او دوی په غیر قانوني ډول له موټرو د پیسو اخیستل نه ردوي. د سوداګری د خونو د صادراتو او وارداتو مسول مسعود وحدت وای:
ممکن در مسیر راه خازیهای غیر قانونی وجود داشته باشه، ولی بارها نگرانی خودم را ابراز کردیم به اداراتی مسئول.
کیدای شي د لارې په اوږدو کې له سوداګرو د غیر قانوني پیسو اخیستل موجود وي. دوی څو ځل اړوندو ادارو ته د سوداګرو شکایت رسولې ده چې د دغو پیسو اخیستل بند شي، سوداګرو ته سهولت رامنځته شي او سوداګري پراختیا پیدا کړي. یوازې افغان سوداګر او موټروانان نه، بلکې تاجکی سوداګر او موټروانان هم د پولي دواړو خواو ته د غیر قانوني پیسو اخیستل تاییدوي او وایي چې په یو ځل سفر کې تر سلو ډالرو پورې پیسې ورکوي. یو دی نه دی، دا د ټولو موټروانانو ستونزه ده. له بندر څخه تر دغه ځایه پورې سل ډالر غیر قانوني پیسې ورکوي. تاجکی موټروانان بیا دا هم وایي چې دوی د تاجکستان په داخل کې 30 ټنه تجارتي مال باروي، خو په افغانستان کې بیا 50 ټنه هم باروي او د دغه بار په مقابل کې 100 ډالر ورکوي. سمو د مخکې هم موټروانانو ورته شکایت درلود، خو مسؤلین وایي چې د دغه ستونزو د حل لپاره یې اقدام کړي او تر پخوا تجارتي چارې ښې شوې دي. په شیرخان بندر کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د امریکا د متحده ایالاتو په مالی لګښت 200 متره اوږد پل جوړ شوی دی چې د افغانستان او منځنۍ آسیا ترمنځ تجارتي اسانتیاوې رامنځته کړي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم مشر دهشتګر د پاکستان د پاوز عزیزان بولی. د امریکا غ خبريالي لایبی یوسفزی په یوې ځانګړې مرکې کې چې د پښتون ژغورنې غورزنګ سره یې کړې ده، دا خبره مونږ ته په سریزی کې په مقدمه کې لیکلې ده چې وایي پاکستان په جنوبی وزیرستان کې پوسټه جوړ کړې سو افغانستان ته د دهشتګرو تګ راتګ ثبت کاندي.
خبره شوله چې لرو بر یو افغان ناره کدا دوی ثابتولی شي چې مومن دی خو پروته ای خو پروته دا دوا بیل بیل کامونه دي، شنواره یا فریدای یا د کور مې خلک یا دیخوا وزیر یا مسعود یا کاکړ یا چکسی یا څومره پښتنو کمونه چې اخوا دی دیخوا دی دا دوا بیل بیل کامونه ده د دنیا په کومه لیبرټری چې راته ثابتولی شي ثابت دی کی مونږ به دا ناره بند کړو. لرو بر یو افغان، افغان د یو نسل نام دی د جغرافیه نام نه دی. که په دې کې چاته څه شک وي چې پښتون باسیت کام یو نسل نه دی راته ودی وی چې مونږ تاریخي حواله ورکو، مونږ د ژبې د تاریخ د کلتور د هر شي حواله ورکو ورته ثابت به کو چې د یو کام دی. نو په دې کې دنه د څه دی مونږ د جغرافیه خبره نه کړې، مونږ د کام خبره کړې ده، کام خو بیخي یو دی، په دا څه شک نشته دی. نو په دا باندې دته اعتراض والی دی دته په پښتنو اعتراض والی دی چې پښتون یو کام
آپریشن په حواله سره دی وی چې کلال تک طالبانایزیشن نو دا وانه وزیرستان قبایلو دا خبره کولی چې دلته آپریشن وکړي. اوس چې آپریشن وشو وایي دا خبره کوي دی اوس آپریشن ته بد وایي، نو آیا چې دی مخکې ټیکو کو وروسته ټیکو
خلاف کیسه کړې چې تا آپریشن ویل چې ترهاګر وړاوم تا خو زموږ د کور سامان غلک د کور د سامان غلکولو په کیسه ضرورت وو، زمونږ د بازارونو اړنګ کړل، زمونږ د کورونو اړنګ کړل، زمونږ د عام خلک میسنګ کړ، عام خلکو د بمباری وکړې، ماشومان د ټکړي ټکړي واچول، تا دا د څه شي پرشن وو؟ تا په پښتنو یرغل کوا، په پښتنو د حمله کړې وا، که په تراګرو تراګر خو د یو نه کمړ اته اتیا کمانډرانو لیست زمونږ سره دی اوه اتیا په هغې کې ډرون وجلې دي، د پاکستان فوج یو داسې پرامیننټ کمانډر نه دی وجل. نو تا خو ویل چې زه هغه لرکم ما د نقل لرې، خو زمونږ سامان ګاډر ټیارن دا دی پکې یووړل، زمونږ د کورونو سامان دی پکې وخوړ، زمونږ د دوکانونو بازارونو سامان دی پکې وخوړ، مدنیات باندې قبضه راته وکړه. دا کوم قسم دا قسم آپریشن خو په دنیا کې په ولا کې څوک سپوټ نه مونږ په دغه سره آپریشن سپوټ کوو.
دی وایي چې په افغانستان کې د ټول نغټ د طالبانو ګروپ ناست دی او دی د خپل دا چت شوی غیب شوی خلکو لیست راوړي، مونږ به مروړو دواړه به موازنه وکړو چې دی کې څومره خلک په دغه جهادي ګروپونو کې شامل شوی دی.
زه خو وایم دا لیست زمونږ نه غواړي ځکه چې مونږ د تراګرې په مخالفت شو ولاړ خلک یو. دا لیست دوی سره خپل شته دی، کرنل امام ډاکومنټ سره واخلي، کرنل اخ کرنل صاحب ویلي دي چې 95,000 خلکو ته ما ټریننګ ورکړی دی، هغه ته معلوم دي د دوی سره په جی ایچ کیو کښې به ټول فایل یې شوي خپل فایلونه باندې دا ټک ورکړي ګډ د نه پورته کړي پراته به وي د ټولو لیسټونه زمونږ نه غواړي. دا د تراګرۍ ملګري خلک چې کوم دي، دا تراګر خو د دوی ډارلینګز دي، نو دا دی چې د خپل ډارلینګز لیسټونه د دوی سره شته دی. زه اوس هم په دعوه درته وایم ساوت وزیرستان اوانا اپر سایډ خامرنګ چیک پوسټ جوړ د دغې لپاره ده چې دوی د لیسټونه چې څومره کسان د افغانستان ته ولرل څومره راغلل چې هغې دپاره هغې انټري کوي. ګوره دا خبرې د دوی نه کوي، دا موږ سره ثبوت پراته دي، لیسټونه دوی سره موجود دي. جنرال حمید ګل لیسټ فایلونه دې راواړوي، دا د مشرف دی ټولو خپل فایلونه دې راواړوي، کېدای شي خپل یې هم ډېر پوزیشن اختیار کړی وي په دې کې څوک شي.
دی وایي چې آپریشن نه پس هلته ټول حالات سازګار شوي دي او طالبان نشته. دویمه خبره دا دی دا کې چې هلته خطر کې یافته کارونه دي. آیا تاسو څه وایئ چې طالبانایزیشن ستاسو په علاقه کې یا قبایلي علاقو کې ختم شوی دی؟
نه، طالبان ښه زیات دي، خو دا د هم چې لږ فرق دا رغه چې اول به طالبان په بل ځای کې وه، دوی به په بل ځای کې اوس یو ځای دي، دواړه یو ځای اوسېږي، دا فرق راغی. دویمه خبره د ترقی خبره بالکل، زمونږ په کلي کې هم دومره ځای زبردست هسپتال جوړ دی چې به په پېښور کې نه وي، خو صرف چې کله جرنلان راځي یا میډیا راځي په هغه ورځ کولاو کې خلکو ته اعلان وکړي چې مفته دوایي به درکوو، نو خلک پسې راولي، نورې ورځې بیا بند وسات په هغه کې ارمی اوسېږي. ته ما ته وښایه دوی خو په هغې ټول کنسټرکشن باندې که سکول یې جوړ دی خپله قبضه پرې کړې ده، که کالج یې جوړ دی هم خپله قبضه پرې کړې ده. سوات خو داخل د ګرلز یو کالج دی، هغه باندې دوی قبضه لري. داسې څومره نامونه درته واخله، کوم ځای یې درته واخله، څه کنسټرکشن چې کړي دي د ځان دپاره کړي دي، خپل پرې قابض دي. نور جنرلي په هغه کنسټرکشن شي هم خلک دومره وهلی ټکولی دی.
اخري پښتنه کوم چې دی وي چې د سوشل میډیا په لار باندې او په جلسو کې د دی د فوج خلاف نارې وکړي او لهجه یې ټیک نه ده او دې سره دي دا هم وایي چې دی لهمونږ ډېر ازادي ورکړو ډېر بختو مله ورکړو، نو اوس د دې وخت ختم دی.
ښه لهجه خیر زمونږ لهجه ټیک ته، خو رښتیا وایي رښتیا ترخه وي، نو هغه ترخوالی ورته محسوس کېږي، هغه د خوزه به دا وایم چې دوی وایي چې د دوی خبرې ټیک دي خو لهجه سمه نه ده، دوی بیا لهجه سمه ده خو خبرې ټیک نه دي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا د څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.